The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio Day.
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی نن د خالي ورځ کال 2020 د اکتوبر د میاشتې ولسمه نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب په ګوجرانواله ښار کې د مخالفو ګوندونو په احتجاجي غونډه کې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا باندې په تیرو عمومي انتخاباتو کې د ولس په خره ډول او په جانو باندې حضور دو فیصلو کولو تورونه پوری کړی دي د اسلام آباد های کورټ ویلی یو پاکستانی کسته هم قدر نشو ویل کېده او په یو خبريال باندې د غداري لګول شو تورونه په سر یې د داخله چارو او اطلاعاتو سیکټري د استخباراتي ادارې اف ای ای مشر او د میډیا د سرني حکومتي ادارې پمرا مشر ته او عدالت کې د حاضرېدو حکم کړی افغان چارواکي وایي د هلمند په جګړه کې د 300 نه زیات طالبان وژل شوی او په دوی کې د 15 اتیاو طالبانو مړی د پاکستان کوټي خارتا وړل شوی دی او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته د پاکستان په پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب په ګوجرانواله ښار کې د مخالفو ګوندونو په احتجاجي غونډه کې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا باندې په تیرو عمومي انتخاباتو کې د ولس په خره ډول او په قاضیانو باندې په زور د فیصلو کولو تورونه پوری کړی دي د پاکستان پوسټر اوسا د نواز شریف تورونو ته جواب ویل نه دي خو جنرال باجوا تیره هفته په کاکول کې پوزو غونډه تخکار ویلو چې د حکومت ملاتړ بکوي نواز شریف دغه خبرې د تحریک انصاف د حکومت مخالفه یو لسپارټو تحریک پی ڈی ایم احتجاجي غونډه ته د لندن نه د ویډیو د لارې په وینا کې کړي چې پکې د میډیا رپورټونو تر مخه په زرګونو خلکو برخه اخیستي نواز شریف ویلي د اوسنی حکومت سوغات ورته جنرال باجوا ورکړي او زیاته کړي تقام د پریشانی او مصیبتونو وجه پوزی مشر دی خغلی شریف ته پوز د مشر سره سره د پوزی استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید باندې هم تورونه لګولې دي او د کوټه پخوانی کور کمانډر جنرال عاصم سلیم باجوا د مال دولت په اړه پوښتنه کړي چې د هغه احتساب ولینې کیږي اول اوس هم د چین پاکستان اقتصادي راهداري د ادارې د مشر په څوکۍ ناشته احتجاجی غونډې ته د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز د پیپلز پارټي شریک چیرمن بلاول بوټو زرداری او پښتونخوا ملی عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزئی ویناګانی کړي اخوا د تاریخ انصاف مرکزی حکومت د پی ڈی ایم په پرونی جلسه باندې سختې نیوکې کړي او ویلي اپوزیشن ګوندونه د خطرې ډکا لوبه کوي د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز یو خبری کانفرنس ته نن ویلي اپوزیشن پارټي قومي امنیتی ادارې په هدف کولو سره ملک ته نقصان رسوي نوموړي ویلي اپوزیشن مشران د دښمنانو ژبه استعمالوي او هغوی ته به د داسې کولو اجازت ورنکړي د اسلام آباد های کورټ ویلي چې یو پاکستانی کسته هم غدار نشي ویلې کېده او په یو خبريال باندې د غداري لګول شو تورونو په سر یې د داخله چارو او اطلاعاتو سیکټري د استخباراتي ادارې اف ای ای مشر او د میډیا د سارنی حکومتي ادارې پمرا مشر ته په عدالت کې د حاضرېدو حکم کړي د پاکستان د انګریزي ژبې یو ورځپاڼي خبريال فخر دورانی په یو درخواست کې د اسلام آباد اعلی عدالت ته ویلي د پخوانی پوزي جرنیل او د پاکستان اقتصادي منصبي یاسی پیک مشر ریټایرډ جنرال عاصم سلیم باجوا د جایدادونو او کاروبارونو په حق له په پاکستانی میډیا د یو خبر لیکلو وروسته په ملک کې د هغه خلاف کمپاین شروع شوه او هغه ته غدار ویل کېږي نو موږ ویلي د ملک ځنې طاقتور خلک هغه تنګوي پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیمونو د دې وړاندې هم درې خبريالانو افسر عالم اسد تور او بلال فاروقي خلاف د غداري مقدمه جوړولو باندې فکرمندې سرګندې کړي او وايي په پاکستان کې د طاقتور خلکو خلاف د میډیا اواز غلي کولو لپاره په خبريالانو باندې د غداري مقدمه جوړولې کیږي د خبر پښتونخوا د قبایلي ضلع د سړنې اداره فاټا ریسرچ سنټر وایي د کال 2019 په نسبت په کال 2020 کې په قبایلي ضلع کې په تشدد او هدفي حملو کې د دیش نه تر 30% پورې زیاتوالی راغلی دی د ادارې په وینا په افغانستان کې د امریکای او طالبانو ترمنځ د لوزنامي ورستو په قبایلي سیمو کې د وسلوالو شتون زیات شوی او تشدد هم روان دی د سړنې ادارې ویلي د لوزنامي ورستو وسلوال خپل سیمو ته روان شوی دی خو په پاکستان کې په امنیتی ادارو او عام اولس باندې حمله روانه دي افغان چارواکي وایي د هلمند په جګړه کې د 300 نه زیات طالبان وژل شوي او په دوی کې د 15 اتیاو طالبانو مړي د پاکستان کوټي ښار ته وړل شوي دي. د هلمند والی یاسین خان خبریالانو ته ویلي د تیرو څو ورځو راهیسې په روانه جګړه کې دیش امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو د مړو او ژوبل کسانو ځان ځان شمیرې نه ده ورکړې. افغان طالبانو د هلمند والی دغه دعوه رد کړې او ویلي چې د هغه دعوه حقیقت نه لري. اخوا د میوند قولي اردو قومندان ولی محمد احمدزی په خپل یو ویډیو کې دعوه کړې چې د هلمند جګړه کې د وژل شوو 15 اتیا طالب وسله والو مړي کوټي ښار ته وړل شوي دي. رسنۍ وایي چې په هلمند کې د روانې جګړې په نهمه ورځ هم د دغه ولایت مرکز لخکرګه او ترڅنګ یې د نادلي، کرشک او ناوې ولسوالیو مرکزونه د وسله والو د محاصرې لاندې دي او لوی لارې نیولې شوې دي. د امریکې جان هاپکنز یونیورسټي د کورونا د څارنې مرکز وایي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې یو کم 3.1 میلیونه خلک متاثر شوي دي او 1,00,000 خلک د دغه وایرس نه مړه شوي دي. فرانس د ملک په ځینو برخو کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره یو ځل بیا بندیزونه لګول شروع کړي دي او د پیرس په شمول په لږ تر لږه اوو نورو ښارونو کې د 4 هفتو لپاره د ماښام 9 بجو نه تر سهار 6 بجو پورې کرفیو لګولی شوی. د ملګرو ملتونو د صحت ادارې ورلد هیلت ارګنایزیشن ویلي په نړیواله کچه او په خصوصي توګه په یورپ او لاتینی امریکا کې د ورځې په حساب د کورونا وایرس پیښې ریکارډ حد ته رسیدلې دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده ل واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي. سیړونکو وایي چې په کار ده پاکستان فوجي استابلیشمنت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د 13 ورس په وینا سوچ وکړي او په پاکستان کې د جمهوریت بلادستي تسلیم کړي او خپل پالیسي ته بیا کتنه وکړي او کدا سن کوي نو ورده چې ټکراو به زیاتیږي چې اختتام به یا خو په ګډوډي او یا په جمهوریت بلادستي کیږي. نور تفصيلات اسلام آباد څخه ارشد حسین تاسو په راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان فوج تر دې دمه د خاغلی نواز شریف تورونو ته جواب نه دی ویلی، خو جنرال قمر جاوید باجوا تیرونه په کاکل کې پوځي غونډه تخکاره ویلی و چې د حکومت ملاتړ وکوي. په پوځي مشرانو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف نوې او سخت تورونو په پاکستان کې سیاست لا نور هم ګرم کړي او د خاغلی نواز شریف وینا خای چې اصل هدف د فوج اوسنۍ مشر او هغه ته نږدې پوځي جرنیلان دي. په پاکستان کې د فوج په کردار سیاست مداران او د جمهوریت سارونکو ادارې اکثر نیوکه کوي، خو په ګجرانواله کې د خاغلی نواز شریف وروسته وینا ښکارا او رساوا.
آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا، ممبران پارلیمنٹ کی خرید و فروخت جس سے ہم عرصہ دراز سے جان چھڑا چکے تھے دوبارہ آپ نے شروع کروائی، ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوائے، نتیجے میں ہونے والی بربادی کے بھی آپ ہی ذمہ دار ہیں. جنرل باجوا صاحب جواب آپ کو ہی دینا پڑے.
خغوای جنرال قمر جاوید باجوا دا سوغات تاسو راکړي، په مصیبت باندې د دې اخته قام د پریشانې وجه تاسو یې، تاسو زمنګ سم دم حکومت رخصت کړي وو، تاسو د پارلیمان د غړو خرڅول پیل کړل، په ججانو مو په زور فیصله وکړي، جسټیس شوکت عزیز او جسټیس قاضی فایزی سره خلاف ګامونه تاسو په خوخه کیږي، تاسو په انتخاباتو کې د ولس خوخه رد کړه او په هغوی مو نه اهل ټوله کینوله، د دې بربادی ذمہوار تاسو یې. پخوانی وزیر اعظم په لومړي ځل له جنرال قمر جاوید باجوا په نامه اغستلو سره د هغه پر ضد چارچیټ یا د تورونو فهرست وړاندې کړو. د پېښور یونیورسټي د ایریا سټڈی سنټر پخوانی ډایرکټر پروفیسر سرفراز خان چې پخپل هم پرونی جلسې ته ورغلی وو، وایس اف امریکا ډیوه تخپل سیړنه کې وای د نواز شریف د تقریر نه مخکې د جلسې ګډون کوونکو د هیواد د موجوده صورتحال ذمہوار د پاکستان د فوج اوسنۍ قیادت ګرځولو او د جلسې خلک پرجوش او غوسه ښکارېدل.
واقعی فوج کی ہم او استخباراتی کم ایجنسی دی اگی ہم او کم وقتاران جتا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ موبائل اکثر اگی بہم پرن غلطی نہ پس زل دوبارہ سوچ اگشتی وی او بکار دادا چی واخلی ہم او کاری پاکستان کی فیڈریشن سرا وفاق سرا جمہوریت سات اللہ پارا وطن دے غا خوشحالی عبادی دا پارا او دے ستمون لے territorial integrity dos away no kaari bara ke laghum ramakum lari ka na dos kadar zati sirf mafad aage star gura and khadi nahi na ba kha kha soch ke har sade aga ko fauj ke sarandi ke istikhbarati agency ke
pakistan ke pa jamhuriyat aw da qanun saze pa amal nazar larun ke da ghair dawlati think tank pil date mashr ahmed bilal mehboob voice of america diwa takhpal sirla na ke wai ka da mukhalif dalo da da itlaf sara dawlas mrastam latal nur se wa ke نو یاره د چهواد به پماشي توګه د ګډوډي سره مخ شي او بل دا چې وزیر اعظم عمران خان به هم په سیاسي توګه کمزوري شي هغه وای پرونی جلسه غټه او کامیاب و نواز شریف چې پرون نیخ پنیغه د پاکستان د فوج مشرنامه واغستله نو دا به کېدله او ویني چې اوس په دغه بیانیه کې لا نور هم شدت راځي
انتشار کا شکار بھی ہو سکتا ہے لیکن سویلین بالادستی کی طرف بھی جا سکتی ہے بات ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو تمام فریق ہیں وہ یہ ریئلائز کریں کہ انہیں اپنی پالیسی کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے
حغوائی دنواز شریف دا پرونی تقریب و نتیجے کی دیشی یا خوب معاملات دا انتشار اڑخت لڑ شی او یا با دا سویلین بالادستی اڑخت دا لمبے گام ثابت شی کٹولو فریقین احساس وکڑو خپلو پالیسیانو تے بیا کتن وکڑا نو حالات دا جمہوری واکدارے اڑخت تتلیشی او کدا سی نکیگی نو یرادا چی سیویلین بالادستی با نور هم کمزوری شی دا پاکستان دا ڈان ورسپانی پخوانی مدیر ناصر عباس پا ٹویٹ کی ویلی دا گجرانوالا جلسی تا دا نواز شریف وینا پا طول پورا وا خوزنی نورو ویلی چی خاغلی نواز شریف سیاسی جگڑا دا پوز لوری تا علاولی دا پا سوشل میڈیا دا نواز شریف پا نیوکو دا پختنی هم شوی دی که جرنل قمر جاوید باجوا پا انتخاباتو که دا درغلی زیموار دی نو بیا ولی دا نواز شریف گن باجوا تا دا درے کال سیوائی مودے لپارا دا پوز دا مشر پاتی کے دو پا اڑا پا پارلیمان کے دا قانونی بدلون ملاتڑ کڑے وو خاغلی نواز شریف دا پوز دا مشر سرا سرا دا پوزی استخباراتی ادارے آئیس آئی مشر جنرل فیض باندے ہم تکونا کڑی او دا کوٹے دا پخوانی کور کمانڈر جنرل آسم باجوا دا مال دولت پا اڑے پختنی کڑی او وائی چی احتساب ولی نکے گی او ہغا ولی اس ہم دا چین پاکستان اقتصادی رہدارے دا مشرے پسوکے ناس دے
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د حکومت مخالف ډلو اتحاد د تیری ورځ تقریر د پاکستان د فوج مشر جنرال باجوا په ضد نه بلکې په فوج یې برید بللی دی او وایي چې نواز شریف به بیرته پاکستان ته راولي او جیل ته به یې اچوي په دې اړه نور تفصیلات د ارشد حسین په راپور کې درته وړاندې کوو
وزیر اعظم عمران خان د خالی پر ورځ اسلام آباد جنا کنونشن سنټر کې د ټایګر فورس یوې دستوري تخپل خطاب کې کوي خو خپل کارکونانو ته پیرزونه وړاندې کړي نو ورسره د هیواد په سیاست هم خبرې وکړي د هیواد د بیلابیلو حکومت مخالف سیاسي ډلو ائتلاف په ګجرانوالا کې شوې جلسه وزیر اعظم عمران خان یو سرکز وبلو او وی ویل چې هغه په دغه جلسه کې د دوه ماشومانو په حق له خبرې کول نه غواړي د پاکستان ډیموکراتیک موومنت اتحاد ته د مسلم لیگ نون د مشر په تقریر خپل تبصره کې وزیر اعظم عمران خان څه داسي ویل
یہ جو باہر بیٹھ کے اس نے پاکستانی فوج کے اوپر یہ حملہ جنرل باجوا پہ نہیں ہے یہ پاکستانی فوج پہ حملہ ہے یہی بات نریندر موڈی کر رہا تھا
ہغوائی په پرونی تقریر کې د نواز شریف حمله په آرمی چیف نوا بلکې دا په پوز برید وو هغه زیاته کړه چې نواز شریف په خپل د هیواد نه بهر تښتیدلی او د هلتنه د آرمی چیف جنرال قمر جاوید باجوا او د آی اس آی د مشر لیفټیننټ جنرال فیض حمید پر ضد خبرې کوي ښکاره دی چې تیر ورځ پخوانی وزیر اعظم نواز شریف جلسې ته په خپل وینا کې په آرمی چیف او د آی سی په مشر تورونه لګولی وو او ویلی چې د سکیورټی اسټابلیشمنت لقبله عمران خان په واک کې راوستل شوی. د یادونه ول چې د نواز شریف دغه تقریر د هیواد په ټی وی چینلو نه دی نشر کړی شوی، خو د سوشل میډیا په مختلف پلیټ فارم باندې دغه تقریر ښودل شوی وو. وزیر اعظم عمران خان ویل نواز شریف هغه کس دی چې د پخوانی عامر جنرال ضیاء الحق په بوټانو پالش کولو سره د پنجاب اعلی وزیر جوړ شوی وو. عمران خان د نواز شریف پرونی بیان د هندوستان د وزیر اعظم نریندرا مودی بیانیا وبلله او وای زکه خو نریندرا مودی نواز شریف خوښوي. حکومتي وزیرانو هم د نواز شریف پرونی تقریر ته خپل عکس العمل ښودلې او پوسټ نږدې ګڼل کېدونکې وفاقي وزیر شیخ رشید وای د جنگ دمامې غږېدلې او د نواز شریف حال به هم هغه شان وي څنګه چې د الطاف حسین حال شو. د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز او د ساينس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري اسلام آباد کې یو شریک خبری غونډه ته ویل چې د مخالف ډلو جلسه یو ناکامه جلسه وا او چاته به هم د ادارو پر ضد د دښمن پشان د جبې کارولو اجازه ورنکړي. د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز دا هم ویل چې نواز شریف د خپل وینا او د لارې پاکستان ته نقصان رسوي او حکومت به د ادارو سره کلک ولاړ وي. د ساينس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري وای مسلم لیگ نون خطرناک لوبه لوبوي.
اور سینئر رینکس میں جو آپ ایک تفادت قائم کرنا چاہتے ہیں، جو ایک فرق قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ تو ہندوستان کا ایجنڈا.
مسلم لیگ نون چی دفوز دا جرنیلانو او سپایانو ترمینز کما دا تفاوت بیانیا خپروی دا دا ہندوستان ایجنڈا دا. دا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پرونی تقریر تا دا پاکستان فوج لا تر دے دا مکم عکس العمل ندی خودلی، خو تیر اونے دا فوز سر لخکر جنرل قمر جاوید باجوا پا کاکل کی یوی پوزی غنڈی تا ویلیو چی دا حکومت ملاتر با جاری ساتھی.
دا وایس اف امریکا ڈی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند د مشر نواز شریف وای چې د پاکستان په سیاسي مشرانو تل د فوز له خوا د غداري چاپی لګیدلې دي. د ڈی وای خبريال حافظ شرانی د هغه سیاسی مشرانو د ډلو چې د غداری تورونه ور باندې لګیدل دي په دې اړه خبرې کړې او یو سیړنیز راپور یې تاسو لپاره تیار کړی چې درته وړاندې کوی.
همه یې غدار قرار دیتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. گوجرانوالہ کو پریشان نہ ہونا، پاکستان کے بننے سے لے کر آج تک ڈکٹیٹروں نے سیاستدانوں کو انہی تمغوں سے نوازا ہے.
دا څه نوې خبره نه ده. د ګجران والا اوسیدونکو تاسو مخه فکیږئ، د پاکستان له جوړېدو تر نن ورځې د پاکستان فوجي امیرانو یا ډیکټیټرانو پر سیاسي مشرانو د غداري ټاپی لګولې دي. کله فاطمه جنا، کله حسین شهید سروردی غدار، او کله باچا خان او مولوی فضل حق د مرګ دشمن ګرځېدلي، کله خیربخش مری، کله غوث بخش بزنجو، او کله عطا الله منګل غداران، او کله نواب اکبر بوکټی، کله ولی خان، کله شهید بنظیر بوټو، او کله محمود خان اڅکزای، او کله نواز شریف غداران ګرځول سوي. او کله چې دا الزام پر شیخ مجیب الرحمن باندې ولګول سو، نو په نتیجه کې یې مشرقي پاکستان بنگلاديش جوړ سو. د غداري دا تورونو پر سیاستوالو لګول کیږي. خبر یاستو غداران څوک دي؟ هغه څوک چا چې د پاکستان آئین تر پښو لاندې کړی.
غدار کون ہے؟
دا الفاظ د پاکستان د وتلي سیاستوال میا محمد نواز شریف دي، کوم چې هغه تیر شپه په ګجرانواله کې د اپوزیشن ګوندونو و جلسه ته د وینا پر مهال وویل. نواز شریف له پنجاب سره تعلق لري او درې واري د پاکستان وزیر اعظم تیر سوی دی. هغه د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشري کوي او د هغه ګوند د اپوزیشن ګوندونو د نوي اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنت برخه دی. په پاکستان کې وسیاسي مشرانو ته د غدار یا د ملک او مذهب دشمن ولی ویل کیږي؟ د دې په حقلمو چې کله لا منلي لیکوال او څېړونکي فرنود عالم څخه وپوښتل، نو شاغلی په جواب کې وویل:
ظاهر خبرې د اول ورځې نه، ته هغه وخت نه چې کاذ زمو محمد علی جنا لال ژوندیو، نو اختیارات چې دی هغه په پاکستان کې سیکیورټی سٹیٹ په بنیاد باندې ٹوپک طرف تھا، طاقت چکم غیر جمہوری و غیر عوامی مراکز تھے آگے طرف تھا لاڑو. نو ترا وخ نواخلا تر نن تاریخ پوری چې څومره خلک په پاکستان کې غداران ډیکلیئر شوی دي، دا بیسیکلی هغه خلک ته چې کوم خپل د علاقائی حقوق خبره کړې ده، د تعلیم او د صحت خبره کړې ده، او خپل گاونډیانو سره د ښه تعلقات او د خوشګوار معاملات او د اقتصادي او معاشي تعلقات خبره کړی دا
لابلوچستان سره تعلق لرونکي سیاسي کارپوه او مدني فعال رفیع الله کاکړ وای په لومړي ځل داسې سوي دي چې له پنجاب ایالت څخه د پاکستان و استابلیشمنت ته سپین سپین اورول سوي دي شاغل رفیع الله وای د پاکستان سیاست و یو نوی پړاو ته داخل شو هغه وای دا ځکه چې د پنجاب سیاسي قیادت هم د پښتون بلوچ او سندي ملتپال مشرانو پر لار روان شو
پاکستان په سیاست کې پر پنجاب همیشه یو دا الزام لګیدل دي چې دوی هر وخت د استعماري قوتونو د ملټری ډیکټیټرانو ملګرتیا کړې ده نو یو خدا امکان لري چې دغه کومه مبارزه چې نواز شریف شروع کړې ده هغه شاید بدل شي او که بدل نه شي کم از کم هغه ته یو ډیر خند لویږي د پنجاب خلګه چې په خوارنګ کم د ملټری ال ته سپورټ وو دی چې دا څه لوبي کولې د پنجاب په اسره کولې نو هغه شی چیلنج شوی دی او بل یو غټه مهمه نقطه پرون داوله چې په خوا به د فوج په والا د استابلیشمنت په والا د سپینې خبرې به داسې نه کېدلې یعنی د پی ټی ایم علاوه بل چا غسدانم لا پس په ساده سپارټو کو کې نه اخستی
سیاسي چیرونکو او شلونکو د میا محمد توا شریف د اوسنی سیاست او د اپوزیشن ګوندونو و تګلارې ته پدې لمندي چې دا سیاسي خوځښت په پاکستان کې د ولسواکۍ د قانون او آئین د عملي کولو لپاره شی لاستراوډنی ولري او د غیر جمهوریت قوتونو لوري پر سیاسي مسرانو د غداري ټاپې لګول به د خلکو په ژوندو کې د سیاسي مشرانو قدر او سیاسي لوړوالی نور هم زیات کړي حفیظ الله ستوری شیرانی وی او ای دیوا کوټا
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري اسلام آباد ای کور د انګریزي ژبې ورسپانې خبريال فخر دورانی په زد د غداري منظمه مهم پر سر اړوند حکومتي چارواکو ته د سپیناوي نوټس جاری کړي او مشر قاضي اتر من الله وی کم یو پاکستانی غداري نسی کوله وړاندې زخه د درې خبريالانو ابصار عالم اسد تور او بلال فاروقي په زد د غداري مقدمه درج کېدو پر سر د بشري حقوقو وکیلانو او خبريالانو تنظیمونو سخت عکس العمل شایي په دې اړه تفصيلات استه پیر ولایت شاه په خپل راپور کې وړاندې کړي
د خبريال فخر دورانی له خوا اسلام آباد های کورټ ته ورکړل شوی خاص تر مخه د هغه په ضد د غداري مهم چلیږي او هغه باندې د هند استخباراتي ادارې را سره اړیکو تورونه لګي د جمعې په ورځ د خاص اوریدنې په محل مشر قاضي جسټس اتر من الله ویلي کوم یو پاکستانی ته غدار نشي ویل کېدلې عدالت د انګریزي ژبې ورسپارې دی نیوز خبريال فخر دورانی د يرولو دغه په ضد د غدارې منظمه تورونو په سر د کورونو او اطلاعاتو چارو سکرټرانو او اړوند حکومتي چارواکو ته د سپیناوي نوټس هم جاری کړی دی او د کیس اوریدنې راتلونکي دو اونو پورې ځنډولې ده اړوند نه پاکستان کې درې خبريالانو ابصار عالم بلال فاروقي او اسد علي تور په ضد د غدارې مقدمه درج کېدو په سر د بشري حقوقو د خبريالانو او کلانو تنظیمونه سخت برګون خایي 13 شپه د پنجاب ګجراواله خار کې د مخالف ګوندونو احتجاجي جلسې ته وینا کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور او مسلم لیگ نواز ګون مرستيال صدر مریم نوازم حکومت باندې میډیا د زورولو تورونه تکرار کړی دي
انکو یا تو ناز می جیلو می ڈال دیا گیا یا انکی زبان پہ تالے لگا دیے گئے یا پھر انکو چینل سے نوکریوں سے نکلوا دیا گیا
اغه وای پاکستانی میډیا کې چې کوم ادارو او خلکو د اولس आवाज راپورته کول او اغه خو یا গ্রেফতার کړی شوی دی یا د بندیزونو سره مخ تي او یا د خپل روزګار نه محروم کړی شوی دی بلخو پاکستان کې واکمن تحریک انصاف ګوند د میډیا د ازادۍ پخلی کوي او داوا کوي چې تیر حکومتونو په پرتله ناس حکومت کې میډیا ته ډیره زیاته ازادي ترلاسه ده د خبریال فخر دورانی وکیل عدالت پړوان د داد دریزم خپل کړی چې د مرکزی وزیر فیصل واډه د برخ شریعت او بهرنی هیوادونو کې د اساسو په اړه خبر ورکولو په سر فخر دورانی زورول کیږي، خو فیصل واډه د فخر دورانی دغه خبر بی بنیاده ګرځوي. د خپل ټویټ د لارې دغه خبر ته عکس العمل کې فیصل واډه ویلي چې فخر دورانی په جیل کې بندیوان د خپل اخبار مالک شکیل الرحمن په وینا باندې هغه بدنامول غواړي. فیصل واډه زیاته کړی میر شکیل د داسې خبرونو په بدل کې د حکومت نه رعایتونو اغستو کې غرضی دی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
وایس آف امریکا ډیوا ده. په پاکستان کې د سوشل میډیا د صارفینو د حقوقو تنظیمونه وایي چې حکومت لخوا په انټرنیټ او سوشل میډیا موادو د څارنې کولو د حکومت په دایاتو عمل نه کولو په نتیجه کې د ټولنیزو رسنیو په کمپنیانو بندیز لګولو په اړه نوی رولز یا اصول واضح کول د رائے د اظهار او جمهوریت په ضد فعال دی. دوی وایي چې د دې سره به عام ولس کې ویره خوره سي او هغوی به د خپل حقونو لپاره په سوشل میډیا اواز نه سي پورته کولی. کارپوهان وایي په ټولنیزو رسنیو د بندیز لګولو سره به په هیواد کې د ډیجیټل اکانومي ته هم زیان ورسي، کوم چې د پاکستان معاشي صورتحال ښه کولو لپاره ډیر مهمه ده. د دې حق لباندې نور تفصیلات عبدالرزاق پراپور کې لري.
د انګریزي جبیدان رسپانی په خپل اداري کې لیکلي چې د پاکستان حکومت په انټرنیټ خریدونکو موادو نگرانی کولو لپاره په داسې حال کې زمينه برابروي چې د انټرنیټ متعلقه کپنونه یې په کیسه قسم رائے نه د اغستي. اداري زیاتوي د غیر قانوني موادو بندولو او لری کولو په نوم دغه اصول وضع کولو په اړه د ایشیا انټرنیټ کولیشن لویو سوشل میډیا کپنو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته حت لیکلی او په دغه اصول وځ کول کې د اړوند ادارو راي نه اغستو باندې د تشويش سرګندونه کړي. په دې اړه په پاکستان کې د سوشل میډیا د صارفینو د حقوقو د تنظیم بایټس فار آل یو فال اسامه خلجی وايي د پاکستان آئین کې خلکو ته د راي د اظهار حق ورکړل شوی، نو په ټولنیزو رسنو د موادو چانټي کول او هغه لری کول خلک د بنیادی حق نه محروم کول دي.
دا خو د دنیا دی حق باندې ډېر اثر پرېږدي په جمهوریت کې. ځکه چې بیا چې دی خلک یریږي به چې موږ باندې چېرته کیس ونه شي، نو موږ چې دی خپل په زړه کې او مغزه کې چې کوم خبره ده هغه په سوشل میډیا باندې نه لیکو. او بل تاسو که وګورئ نور میډیا باندې چې دی په ټي وي او په پرنټ اخبارونو باندې چې دی هغه کې ډېر زیات پرشر دی، کافي خبرې ورته خلک نه شي کولی. نو هغه خبرې به خلک په انټرنیټ باندې کوي، نو دا بیا انټرنیټ باندې خلکو ته خاموش
د روزپانې په اداریه کې دا هم لیکل شوی چې دغه رولز کې حکومت تبا دا قانوني حق ترلاسه وي چې په سوشل میډیا خوریدونکو موادو نگراني وکړي، هغه لری کړي او د حکومت په هدایاتو عمل نه کولو په نتیجه کې په سوشل میډیا کپنو بندیز ولګوي. په پاکستان کې د ډیجیټل رائټس فاونډیشن مشره نگداد وایي حکومت د موادو لری کولو لپاره خو چمتو دی، ولې د خلکو ډیټا او د هغو آنلاین حقوقو خوندي کولو اقدامات نه کوي.
کانټینټ کو سنسر کرنے میں
موادو کې چانټي کولو او په اپلیکیشن بندیز لګولو په معاملې کې خو حکومت د تیزی نه کار اخلي، ولې کله چې د ډیټا د خوندیتوب خبر راشي نو بیا خلکو ته د ایف ای ای نه شکایت وي چې زمونږ معاملات نه حل کیږي. ریاست غواړي چې پاکستان کې څومره د انټرنیټ صارفین دي هغه قابو کړي. د خیبر پختونخوا د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ په ډیجیټل مارکیټینګ څنګه کې کارکونکو محمد یاسین وای داسې اصول وضع کول چې پکې سوشل میډیا کپنه د موادو لری کولو او ډیټا شریکولو باندې زور اچولې شوی وي د هیواد ډیجیټل اکانومي ته زیان رسوي.
لکه پاکستان کې فار ایگزامپل فیس بک بند کیږي نو دا به د ډیجیټل مارکیټینګ یو غټ لاس وي. سیملرلی باقي چې کم کم نیز دي کاغه هم داسې وي چې موږ نه راځو او پالیسی کې آی تھنک داسې هم سره شته چې هغه بدل لکه بند کیږي په نو هغه ته به لاس وي. اوس فار ایگزامپل که تاسو انډیا یا چاینا واچ اوس چاینا چې کم دی چاینا هر څه بلاک کړی دي خو چاینا خپل اکانومي دومره سترانګ دی او چاینا خپل ټیکنالوژي دومره سترانګ دی چې هغه خپل داسې الټرنیټیو جوړ کړی دي نو هغه د وجنه چاینا ته هغه لاس نه ملاویږي. خو که انګلیس پاکستان کې دغه بین پالیسی شروع شي نو دې کې
بلخوا د پاکستان موجوده حکومت پرلپسې دا وایي هغې د اظهار په ازادۍ باور لري خو نه غواړي چې سوشل میډیا په هیواد کې د کرکې راپارولو او د پاکستان پوځي او عدالتي ادارو پر ضد وکارول شي. عبدالرزاق وی ویډیو پیښور.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. نن د خالی ورځ کال 2020 د اکتوبر د میاشتې 18 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب په ګوجرانواله ښار کې د مخالفو ګوندونو په احتجاجي غونډه کې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا باندې په تیرو عمومي انتخاباتو کې د ولس فخر دول او په جګانو باندې په زور د فیصلو کولو تورونه پورې کړی دي. د اسلام آباد های کورټ ویلي یو پاکستانی کس ته هم غدار نشي ویل کېدی او په یو خبریال باندې د غداري لګول شوو تورونو په سر یې د داخله چارو او اطلاعاتو سیکټري د استخباراتي ادارې اف ای ای مشر او د میډیا د سرنې حکومتي ادارې پیمرا مشر ته په عدالت کې د حاضرېدو حکم کړی. افغان چارواکي وایي د هلمند په جګړه کې د 300 نه زیات طالبان وژل شوي او په دوی کې د 15 اتیاو طالبانو مړی د پاکستان کوټي ښار ته وړل شوي دي. او وخت شي د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب په ګوجرانواله ښار کې د مخالفو ګوندونو په احتجاجي غونډه کې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا باندې په تیرو عمومي انتخاباتو کې د ولس فخر دول او په قاضیانو باندې په زور د فیصلو کولو تورونه پورې کړی دي. د پاکستان پوځ تر اوسه د نواز شریف تورونو ته ځواب ویل نه دی. خو جنرال باجوا تیره هفته په کاکول کې پوځي غونډې ته ښکاره ویلو چې د حکومت ملاتړ به کوي. نواز شریف دغه خبرې د تحریک انصاف د حکومت مخالفه یولس پارټو تحریک پی ڈی ایم احتجاجي غونډې ته د لندن نه د ویډیو د لارې په وینا کې کړي چې پکې د میډیا رپورټونو تر مخه په زرګونو خلکو برخه اخیستې. نواز شریف ویلي د اوسني حکومت سوغات ورته جنرال باجوا ورکړي او زیاته کړي د خام د پریشانۍ او مصیبتونو وجه پوځي مشر دی. ښاغلی شریف د پوځ د مشر سره سره د پوځي استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر جنرال فیض حمید باندې هم تورونه لګولې دي او د کوټه پخوانی کور کمانډر جنرال عاصم سلیم باجوا د مال دولت په اړه پوښتنه کړې چې د هغه احتساب ولې نه کیږي. اولې اوس هم د چین پاکستان اقتصادي راهداري د ادارې د مشر په څوکۍ ناستې. احتجاجي غونډې ته د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن، د مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز، د پیپلز پارټي شریک چیئرمین بلاول بوټو زرداری او پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي ویناګانی کړي. اخوا د تحریک انصاف مرکزی حکومت د پی ډی ایم په پرونی جلسه باندې سخت نیوکه کړي او ویلي اپوزیشن ګوندونه د خطرې ډکه لوبه کوي. د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز یو خبری کانفرنس ته نن ویلي اپوزیشن پارټي قومي امنیتي ادارې په هدف کولو سره ملک ته نقصان رسوي. نوموړي ویلي اپوزیشن مشران د دښمنانو ژبه استعمالوي او هغوی ته به د داسې کولو اجازه ورنه کړي. د اسلام آباد های کورټ ویلي چې یو پاکستانی کس ته هم غدار نه شو ویل کېدی او په یو خبریال باندې د غداري لګول شو تورونو په سر یې د داخله چارو او اطلاعاتو سیکټري د استخباراتي ادارې اف ای ای مشر او د میډیا د سارنې حکومتي ادارې پیمرا مشر ته په عدالت کې د حاضرېدو حکم کړی. د پاکستان د انګریزي ژبې یو برسپانی خبريال فخر دورانی په یو درخواست کې د اسلام آباد اعلی عدالت تبيلي د پخوانی پوزي جرنل او د پاکستان اقتصادي منصبي یاسی پیک مشر ریټایر جنرال عاصم سلیم باجوا د جیدادونو او کاروبارونو په حق له په پاکستانی میډیا د یو خبر لیکلو ورسته په ملک د حق خلاف کمپاین شروع شوه او هغه تاغه دار ویل کیږي نو موږ ویلي د ملک زنی طاقتور خلک هغه تنګوي. پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیمونو لدې بلاند هم درې خبريالانو افسر عالم اسد تور او بلال فاروقي خلاف د غداري مقدمه جوړولو باندې فکرمندي سرګندې کړي او وايي په پاکستان کې د طاقتور خلکو خلاف د میډیا اواز غړي کولو لپاره په خبريالانو باندې د غداري مقدمه جوړول کېږي. د خبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو د سړنې اداره فاټاري ریسرچ سنټر وایي د کال 2019 په نسبت په کال 2020 کې په قبایلي ضلعو کې په تشدد او هدفي حملو کې د دیش نه تر 30% پورې زیاتوالی راغلی دی. د ادارې په وینا په افغانستان کې د امریکای او طالبانو ترمنځ د لوزنامې وروسته په قبایلي سیمو کې د وسلوالو شتون زیات شوی او تشدد هم روان دی. د سړنې ادارې ویلي د لوزنامې وروسته وسلوال خپل سیمو ته روان شوی دی خو په پاکستان کې په امنیتي ادارو او عام اولس باندې حمله روان دي. افغان چارواکي وایي د هلمند په جګړه کې د 300 نه زیات طالبان وژل شوي او په دوی کې د 15 اتیاو طالبانو مړي د پاکستان کوټي ښار ته وړل شوي دي. د هلمند والی یاسین خان خبريالانو ته ویلي د 1300 ورځو راځي پر روانه جګړه کې دیش امنیتي ځواکونو ته مرګ شوبله اوختي خو د مړو او جوبل کسانو ځان ځان شمیرې نه د ورکړي. افغان طالبانو د هلمند والی دغه داورت کړي او ویلي چې دغه داوا حقیقت نه لري. اخوا د میوند قولي اردو قومندان ولی محمد احمدزی په خپل یو ویډیو کې داوا کړي چې د هلمند جګړه کې د وجل شوو 15 اتیا طالب وسلوالو مړي کوټي ښار ته وړل شوی دي. رسنۍ وایي چې په هلمند کې د روانې جګړې په نهم ورځ هم دغه ولایت مرکز لخکرګه او ترڅنګ یې د نادلی کرشک او ناوی ولسوالیو مرکزونه د وسلوالو د محاصرې لاندې دي او لوی لاري نیولې شوې دي. د امریکای جان هاپکینز یونیورسيټي د کورونا د سارنې مرکز وایي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې یو کم 3.1 میلیون خلک متاثر شوي دي او یو لس لکه خلک دغه وایرس نامل شوي دي. فرانس د ملک په ځینې برخو کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره یو ځل بیا بندیزونه لګول شروع کړي دي او د پیرس په شمول په لکتر لګه اوبو نورو ښارونو کې د څلور هفتو لپاره د ماښام 9 بجو نه تر سهار 6 بجو پورې کرفیو لګولې شوي. د ملګرو ملتونو د صحت ادارې ورلد هیلت ارګنایزیشن ویلي په نړیواله کچه او په خصوصي توګه په یورپ او لاتینی امریکا کې د ورځې په حساب د کورونا وایرس پیښې ریکارډ حد ته رسیدلي دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل. ستا خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کوو او هم اوس تاسو د افغانستان پاکل راپور لرو چې غلطه په هلمند کې د جګړې نهم ورځ دا او په دې حق باندې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په هلمند کې د جګړې په خبرګون کې د طالبانو بریدونو پکلکه غندل دي او ویل دي چې افغان فوج پکلکه دفاع کوي. ولسمشر غنی تیر ورځ په ویډیو پیغام کې ټولو ادارو ته امر کړی چې هغه تنان چې د دې جګړې له وجې څخه زیانمن شوی دي او د هغوی کورنۍ ته د مرستې ورسوي. په ورته وخت کې د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي چې تیر 9 ورځو راهیسې د لشکرګاته نږدې د پلسوي جګړې لامل سه نږدې 300 طالب وسلوال وژل شوی دی. حکمل روان نور تفصيلات لري.
افغان ولسمشر اشرف غنی په هلمند کې د طالبانو ورستې بریدون ته په خبرګون کې ویلي چې په هلمند کې د طالبانو بریدون غندي او زیاتوي چې افغان فوج کلکه دفاع کړي. ولسمشر غنی پرونه وخت په یو ډی پیغام کې ویلي چې په هلمند او نورو سیمو کې د طالبانو بریدون غندي او ټولو ادارو ته امر کړی چې لازمانو کورنۍ وړمنو خلکو سره جدي او عاجل مرستې وکړي. ولسمشر غنی وویل
پهلمن او زین ولایاتو کې د طالبانو جګړو د ځاني او مالی تلفاتو ترڅنګ پهلمن کې ګڼې کورنۍ بې کوره او موږ ټول سخت خواشینی کړو. د طالبانو دغه وحشت او ناروا جنگ سخت غند زیانمنو او د هلمند بېزار شویو کورنیو ته یو وار بیا د زړه له کومې تسلیت وایم او د خپلو زړورو امنیتي او دفاعي ځواکونو د اتلولیو او سرښندنو قدردانی کوم.
خغلی غنی دا خبره په هغه ویډیوي پیغام کې کړي چې بیګای دی افغانستان دی فوتبال غوړه لیگ په مناسبت ورکړی و. غنی زیاته کړي فوتبال خوشاله کړي خو د هلمند او نورو سیمو امنیو جګړو خوشینه کړي یو بل خو د هلمند سیمه ای چرواکي خبر ورکوي چې د تورو نه ورځو رهیز د هلمند خار لخرګا ته نږدې 300 وسلوال طالبان وجل شوی دی. د هلمند ولی جنرال یاسین په هلمند کې خبريالانو ته د خبرو پر مهال ویلي چې وسلوالو د هلمند په جګړه کې سخت تلفات ولیدل چې د دوی بریدونه یې کاملا له ناکامۍ سره مخامخ کړي دي. هغه وویل
نتی او دفاعي ځواکونو په میړانه او سرخندنې سره وتوانېدو چې د دشمن دغه شوم پلان ته کلک ضربه ماته ورکړو او بلاخره دوی په شا وتنبو چې د دوی د مړې تعداد نو د 300 نه پسې هم واوخته چې دې کې د لوړپلو چارواکو تر ماوینین د طالبانو پورې دی امدارنګ د سرقتې قمندانان دي ولسنام نه هاده ولسوالان دي دغه ټول پکې شامل دي. وسفيلي وضعیت د خار لشکرګا او د لشکرګا شاوخوا سیمه کاملا
نوموړی زیاتوی دا محل لوی وخت د سړک د غاړې مینونو دی چې افغان ځواکونه یې د لمنځوړلو هڅې پیل کړې ترڅو د تګ راتګ لارې په امن شي او هغه سیمې چې طالبان پکې حضور لري پر وړاندې عملیات جریان لري. د هلمند مرکز لښکرګا په څو حوزو او ولسوالیو نادلی او چاینجر کې دا ورستۍ اونۍ توده جګړه روانه ده چې پکې 2000 کورنۍ بې ځایه شوي خو تر اوسه د بې ځایه شوو کورنیو ته مرستې نه دي رسیدلې خو سیمه ای چرواکي وایي په سروېګانو کار روان دی. ځایي خلک بیا وایي په هلمند کې په ځینو سیمو کې اوس هم جګړه روانه ده خو د شدت کچه یې ټیټه ده. طالبانو سره له دې چې په خپلو رسمي پاڼو خبر پاڼو کې د هلمند د جګړې له امله د خلکو د بې ځایه کېدو په اړه څه نه دي ویلي خو د افغان چارواکي خبرې او دریځونه د سولې د پروسې خنډ بولي. د هلمند جګړه داسې وخت له یوې اونۍ اوږدېږي چې طالبانو د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمي خلیزاد او د امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره په وروستۍ لیدنه کې د تاوتریخوالي د کمیدو ژمنه کړې. حکمل سادات دیو ریډیو افغانستان.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه اوري. په پاکستان کې مطبوعات وایي چې د ورستیو کې په قبایلی ضلعو او بلوچستان ایالت کې د تشدد پیښې شایي چې ترهګرۍ مخ په زیاتېدو ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان او اکسپرس ټریبیون په خپلو اداریو کې د تشدد د دې پیښو ته ځای ورکړی دی او په دې هکله لیکلي دي چې د شمالي وزیرستان او بلوچستان گوادر او اوماړه سیمه کې سوي پیښې شایي چې په پاکستان کې ترهګرۍ دوام لري. تیر ورځ هم د بلوچستان په تربت سیمه کې یو عربیا ملیشا ځواکونو په قافلې باندې وسلوال برید سوي وو چې ملیشا ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې. په بلوچستان ایالت کې د ملیشا ځواکونو باندې دا دویم برید وو چې په سلرویشت ساتو کې دننه ترسره شوی. هم په دې حق باندې تاسو ته د بلوچستان څخه د دیوه خبریال حمید سمسور سیړنیز راپور وړاندې کوي چې د سیړونکو سره هم په دې حق خبرې کړې دي چې په بلوچستان کې چې کوم د امنیت وضع د سده او په دې حق باندې که څه هم صوبایي حکومت او اسلام آباد په ګډه کار کوي چې د دې امنیت د ښه کولو لپاره لار ولټوي. نور تفصيلات هم تاسو
په بلوچستان کې د ضلع گوادر د اورماړې په سیمه کې د اوجی ډیسیل او د امنیت خوندي ساتونکو ادارو پر قافله باندې لبرید ورسته 13 ورځ د ایران وسرتي پولیس ته نږدې په ضلع کې چې هم یو بل برید وسو په کوم کې یو عسكر وژل شوی 15 بیټه پیاندي. که څه هم حکومتي چارواکي وایي چې وسلوال دلته په مکران ډیویژن کې چیرې چې گوادر موجودیت لري خپل عملیاتي جدي کړی دی. خو سیاسي چړنکار شہزاده ذوالفقار وی چې د وسلوالو لوري په بلوچستان کې په بیلابیلو سیمو کې عملیات روان دي.
یو د دې ستراتیجی دی چې د پمیاست کې پدوم یا کولو کې غو کې ک ډېر بوکټي کې او کې غایب بولان کې او کې پیر غایب چې چا خیال نه مو چلتا کې د ایسي یالته ملټنټس تا یا وي موجودګی ستا گورنمنت دغه ویلې چې په بولان کې کګر سر د دې اکټیویټي ختم سلام وشکر دا ګروپونه ختم کړل کول ماينز ایریا کې دغه سه سکیورټی فورسز هم دغه کوي هغه انټیلیجنس دی هغه ګوري چې د دې ملټنټس چیرې چیرې د هغه کاروای کوي بیا هغه هغه کوي د دې عمله اور دغه روان دي.
د بلوچستان مشر خبريال محمد کاظم وی چې مرکزی حکومت دلته په بلوچستان کې لخوابو د بلوچستانو سره د سیاسي خبرو اترو او د عام خلکو د اقتصاد لپاره ایس ډول عملی ګامونه نه دی پورته کړی. حمله دغه کبل د بلوچستان په خلکو کې محرومي ډیره زیاته سوي ده.
د بلوچستان چې سیاسي جماعتونه دي د دې اکثریت دا ډیماندو چې باید بلوچستان د مسلم مسائل دي د سیاسي دي او سیاسي مذاکرات په ذریعہ د دې الو سي دا مذاکرات باب بند دي. لیکن پنځلس کال تیر سو دا طاقت په ذریعہ نسو.
د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لنګو وی چې حکومت په صوبه کې د بدامنۍ د ختمولو لپاره په زړه پورې ګامونه اخیستي دي.
ګراف بہت تیزی سے نیچے جا رہا ہے لیکن ابھی تک ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم دہشت گردی صوبے کو پاکی دہشت گردی موجود ہے. اپنی کاروائیاں بھی ہیں. گراف کو دیکھیں بہت تیزی سے
دا گراف پر ډیر تیزی سره لاندې روان دی. لیکن تر اوسه پورې موږ دا دعوه نسو کولای چې موږ صوبه له تراګری څخه خلاصه کړی ده. تراګری موجودیت لري. عملیات هم روان دي. دغه گراف ته کته وګوري په ډیر چټکتیا سره له 2014 څخه بیا تر 2020 پورې راټیټ شوی دی. پروان کال کې په بلوچستان کې دلته یو شمیر د وسلوالو لوري غټ بریدونه ترسره شوی دي چې په پنجګور، گوادر او په کیچ کې زیات شمیر لیدل شوی دي. د روان کال د مې په میاس کې د کیچ د بولیدی په سیمه کې د یو میجر په شمول شپږ تنه وژل شوی وو او دغه ډول د مې د میاس پر 19 بیا و امنیتی سرتیری وژل شوی وو. څلور بیا ټپیانو د جولای پر 14 باندې د پنجګور د گیچک په سیمه کې هم درې امنیتی سرتیری وژل شوی وو. د زیاتره پیښو مسولیت بیل پر سر اخستی وو. د تیر ورځې د پیښ مسولیت د بلوچ راجی اجوی سنگر په سر اخستی دی. دا د بلوچستان لیبریشن فرنٹ، د بلوچستان لیبریشن آرمی، د بلوچستان ریپبلیک آرمی، د لغوسو وسلوال سازمانونو اتحادیه ده. دوی زیاتره عملیات د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري په شاوخوا کې ترسره کوي. د بلوچ وسلوالو د سازمان دغه اتحادیه په 2013 کې پرانستل شوې ده. د پاکستان حکومت ادعا کوي چې دلته په بلوچستان کې د خرابې امنیتي وضعیت لپاره د افغانستان خاوره هم کارول کوي. دوی د دې پړه پر هند باندې هچوي. کو کابل بیا نه یوازې دغه تورونه ردوي بلکې وی چې لتیرو څلورو لسیزو څخه د دوی د ایواد په امنیتي وضعیت کې ګاونډي هیوادونه لاسوهنی کوي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده. دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. په نړۍ کې ولسم اکتوبر د غربت ختمولو نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي. د ملګری ملتونو په وپاړه د دې ورځ په مناسبت سره لیکل شوی د غربت انصاف ته د رسایي سیاست کې اثر، صحت په خطر کارونه، غیر محفوظه اوسېدو او د خوراک کموالی سبب ګرځي. څېړونکي وایي په پاکستان کې د غربت کچا ورځ تر بل زیاتېږي او دغه ټول اثرات د عام خلکو په ژوند کې لیدل کیږي. ارشد مومن نور تفصیلات لري.
دا ځان دغه کوم چې زه ورته وایم چې بچی تاسو خوري ځان مور کوي، بس ما خوړی دی نه، ما ځان مور کړی دی ځکه یو وخت نارم تېر کړم زما په سفروا نه.
دا سردار بیبی دا زوی به روزګار شوی او د یوینګور او دمو نسو سره په کور کې ژوند تیری.
مخوره کې دا سخت تر چې بس کو سپور مو خوړه لا چول راته ملاو شي کو سپور مو خوړه کو پوری مو خوړه لا او بس تاسو دا واده هغه وخت خوده تیری.
د ایشین ډیولپمنٹ بینک کال 2015 رپورټ تر مخه په پاکستان کې نږدې 50% خلک د غربت د کرخې لاندې ژوند تیری. د ایم ایف په تازه رپورټ کې ویل شوی د کورونا وبا په صورت د پاکستان 200 میلیونه آبادی کې 30% خلک د غربت د کرخې لاندې تلی شي. د نړیوال بینک شمیرې ښایي د پاکستان مجموعي قومي آمدن یا جی ډی پی د 4% نه سکم 1% ته راکمه شوې او په راتلونکي کلونو کې اټکل څرګند کړي چې 1.3% پاتې شي. د اقتصادي چارو کارپوه سجاد خانوی د ټول شمیرې ښایي چې بیروزګاری او غربت کې نور هم زیاتوالی راشي.
نو زمون جی ڈی پی چې 5.8% نه یا 5.5% نه یک دم راشي 1.9% تا او به بل کال نیگیټیو تراشي او بل کال 1%, نو مطلب ایوریج 1% کې رااله. نو ظاهره خبره ده چې بیروزګاری خپل حد ته ورسیده او غربت هم د بیروزګاری د وجه پیدا کیږي.
ایم ایف خپل وروستي رپورت کې ویلي د پاکستان د وړاندې نه خراب معاشي صورتحال کې د کورونا وبا له وجې شپږ 50% خلک د معاشي ستونزو ښکار کېدی شي. دا په داسې حال چې د پاکستان د آبادۍ نږدې 60% ځوانان دي او عمرونه یې د 30 کالو نه کم دي. ایم ایف ویلي داسې آبادۍ کې ځوانانو ته روزګار مواقع برابرولو مجموعي قومي آمدن یا جی ډی پی 5% پورې پکار ده, کوم چې پاکستان کې پراتلونکي کلونو کې دغه کچې ته نخکاری چې ورسیږي. د معاشي چارو کارپوه ډاکټر مراج الحق وایي کوم هیوادونو کې چې غربت زیات شي هلته ګڼ شمېر سیاسي او سماجي مسلې سر راپورته کوي
او دا غوښتي په سټېشن کې نه حالات ورکیږي او کله چې داسې حالات وي نو دا به سره تاسو کې فارغ شي, خاص کر دا به سره پولیټیکل سټېبلیټي او سیاسي استقامت راپېښي.
د پاکستان حکومت د کورونا وبا په صورت 12 میلیونه خاندانونو ته اولنې 3 میاشتو د پاره 1.3 میلیونه روپۍ ورکړي, خو پوهان وایي چې تر څو قومي آمدن او ځوانانو د پاره د روزګار مواقع نوي پیدا شوي تر هغې د غربت ختمېدل ناممکن ښکاري. ارشد مومن, وایس آف امریکا, ډیوا, پېښور.
د وایس اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. د پنجاب ګوجراوالا کې د پاکستان د نامتو ساينس پوها ډاکټر عبدالسلام په عکس باندې د ځوانانو یو ډلې تور رنگ اچوي او مخې ورتور کړی وو چې د دې ویډیو په ټولنیزو رسنیو باندې سخت ور باندې خبرګون ښکار سوی. ډاکټر سلام ته د هغه د فزیکس کې د همکاري لپاره نوبل جایزه هم ورکول سوې ده. 13 اونۍ یو سلويشت کلیزه هم لمنځله سبب د اسلامي نظریاتو شورا مشر او دینی عالم قبله ایاز د دیو سره د خبرو په وخت وویل چې ساينس او عقیده دوا بیل بیل شیان دي او د چا د عقیدې لپاره څوک په نقشه کول باید د دې مخه ونیوي سي. د دې حق لباندې نور څه تفصيلات تاسو ته د احسان محمد خان په راپور کې وړاندې کوو.
په ټولنیزو رسنیو خوره شوې دغه ویډیو کې لیدل کېږي چې د پنجاب په ګوجرانواله ښار کې د ځوانانو یو ټولګي د نېشنل کالج مخې ته د ډاکټر عبدالسلام ځوړند شوی پوسټر توروي او د هغه پر ضد شعارونه هم پورته کوي. د کمشمیره احمدي فرقې سره تړاو لرونکي ډاکټر عبدالسلام چې د فزیکس یا ساينس د ننه د نوې نظریې معرفي کولو په اساس ورته نوبل جایزه هم ورکړل شوې وه او هم دغه ساينسي نظریې موجد په هسه نړیوال شهرت موندلې وو. د اسلامي نظریاتي کونسل چیرمن قبله ایاس په وینا اسلام چته هم د اجازه نه ورکوي چې د مذهبي عقیدې په اساس دي د چا علمي خدمات او علمي فکر رد کړی شي. په دې حقله نوموړې زیاتوي
د علومو په سفر کې خو استفاده چې کومه ده دا د هر چا نه کول دي او چرته هم چې یو نوی تحقیق وي په ساينس کې, په ټیکنالوژي کې, په معاشرتي علومو کې, په سماجیاتو کې, هغې کې دا نه دي کول پکار چې مونږ دا وګورو چېره دا مسلمان دی او که مسلمان نه دی. نو په دې کې زه تا تاسو سره اتفاق کوم چې په دې کې مذهبي جنون یا مذهبي ترخکاری یا داسې انداز کی موږ دغه په تصویر باندې سیاهی راخو کرخ راخو دا مناسب نه
د ډاکټر عبدالسلام دغه پوسټر چې د هیواد د نورو اتلانو سره یو ځای د ګوجرانواله نېشنل کالج نه بهر په یو دیوال لګول شوی وو د دغه عکس د پاسا د تور رنگ لګولو او پر زد شوارونه پورته کولو وروسته په ټویټر وتلی اقتصاد پوها عطف میا د دغه ویډیو خورولو سره د خفغان سرګندونه کړي او لیکلې دي ک چرته دغه ټولګي ته یوازې د معلومه وي چې د یعنی ډاکټر عبدالسلام ورسره سومره مینا لرلا سومره د دوی پام ساته او سومره خپل ژوند د دوی د خېګړی کارونو د پاره سپارلې وو وتله خبريال فخر کاکا خیل وی او ای ډیوته ویلی دغه د عقیده په اساس د کرکې خور کړې شوی فکر دی چې نن یې مونږ دغه ډول نتیجې وینو
کوم تاریخي سبقونه دی هغه ته په داسې ډول وو چې په کې د مینې په ځای کرکې پیدا کی دا غي انجام بدغې په خپل باندې ډاکټر سره همدا وینا کړې و چې هر ما دا نوبل هغه دغه پک اقایدونه دی هغه څه پسنس نه هغه څه دی نو زما د اچیومنت یا د ما چې د وطن لپاره کوم کار کړی دی په هغه نظر ګوره که تاسو ورته د کفر او د اسلام په نظر ګوره نو بیا ظاهره خبره ده هم دک سوچ پیدا کیږي دا څنګه چې په دې ویډیو کې ښکاري او په هاندې یوه دا خبره کې چې را په نصاب کې یا په درس تدریس کې د دې د بنیادی تبدیلو ضرورت ته کوم څه په سکولونو کې لکه کتا څو خپل د ماډرن ایجوکیشن کتابونه مو پورې باغې کې هم دغه یو سلسله روانه ده او دا غي انجام بیا په تاسې کې څه په خو کېږي
ډاکټر عبدالسلام چې 1918 کال نه تر 1901 کم اتیایم پورې د پاکستان ساينس او ټیکنالوژي وزارت مشاور پاتې وو او په هیواد کې د ساينس پرمختګ د لپاره هم یو مهم رول لوبولې خو په کال 1919 کې د مړینې وړاندې اخیری سوکلونه انګلستان کې تیر شو چې بیا ورستو د مړې پاکستان ته راوستې شو احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور
تاسو د امریکا غږ ډیوا رادیو اورئ
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي د امریکا د جان هامکر یونیورسيټي د شمیرو تر مخه په ټوله نړۍ کې دا وخت نږدې 9.3 میلیون خلک په کورونا وبا اخته شوی او هم د دې وبا د لاسه د مرستو خلکو شمیر 1.1 میلیون ته رسیدل ده په ټول نړۍ کې د کرونا وبا نور تفصيلات ته کتنه زموږ همکار شعیب زاده کړي تاسو په راپور کې وړاندې کوو
فرانس د خالي دورځنه د هیواد په ځینو برخو کې د کرونا وایرس خورېدو مخنیوي په خاطر نوي بندیزونه لګول پیل کړي دغه بندیزونه تر مخه به د فرانس اصل ښار پیرس او وو نور ښارونو کې د ماسختن نه بجونه د سحر شپږو بجو پورې قرض بندیز یا کرفیو وي د حکومتي اعلان تر مخه دغه کرفیو به لک تر لگا د یوې میاشتې یا سلورو هفتو پورې عملی وي بلجیم بیا د شپې 12 د سهار 15 پورې په ګرد هیواد کې د کرفیو یا ګرځبندیز اعلان کړی دی په بلجیم کې هم د کورونا وبا دویمې څپې زور نیولې سره د دغه په دغه هیواد کې د خوراک هوټلې میخانې یا بارونه او کیفې زتړل کېدو اعلان هم شوی دی د امریکا جان هاپکنز پونتون د تازه شمیرو تر مخه د خالي دورځې د سهار پورې په ګرد نړۍ کې د کورونا وایرس د اغیزمنو خلکو شمیر یو کم 0.3 میلیونه ته رسیدلې او 1.1 میلیونه یا 1.3 کسان ترې مړ شوي دي په هندستان کې مطبوعاتي ریپورټونه وایي چې حکومت هغه 300 میلیونه خلک معلوم کړي چاته چې به د کورونا پر ضد ویکسین ورکړل کیږي کله چې ویکسین تیار شي په هندستان کې هم د کورونا وایرس کې سونه په مستقیل توګه په زیاتې دودی د سویلي اسیا دغه هیواد د زیاتې کیسونو په حساب د امریکا نه مخکې کېدونکې ده د جان هاپکنز پونتون د تازه شمیرو تر مخه په هندستان کې 1.4 میلیونه یا 0.4 د کورونا وایرس ناروغان دي په امریکا کې دغه شمیره 8 میلیونه یا 8.4 ده په هندستان کې د خالی پورس چارواکو ویلي په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 2012 نوي کیسونه ریکارډ شوي دي اخو د ملګرو ملتونو د صحت ادارې یا ورلد هیلت ارګنایزیشن د جمعې پورز ویلی په نړیواله کچه او په خصوصي توګه په یورپ او لاتینی امریکا کې د ورځې په حساب د کورونا وایرس د کیسونو شمیره ریکارډ حد ته رسیدلې ده. د ډبلیو ایچ او مشر ټیډروس ګبریاسس په جنیوا کې د جمعې په ورځ خبري غونډې ته ویلي په تیرو څلور ورځو کې تر ریکارډ حد پورې د کورونا وایرس کیسونه ریکارډ شوي دي. ګبریاسس زیاته کړې په تیرو څلور ورځو کې یوازې په لسو ملکونو کې اویا فیصد کیسونه رپورټ شوي دي. د وایس آف امریکا د انګریزي څانګې په خپل رپورټ کې ویلي په تیرو څلورشتو ګنټو کې په امریکا کې د 16,600 او لس نوي کیسونه رپورټ شوي دي چې د بل هر ملک نه زیاته شمیره ده. جان هاپکنز وایي په امریکا کې د کورونا وایرس نه د خلکو د مړینو شمیره 2,03,000 ته رسیدلې ده. په امریکا کې د کورونا نوي کیسونه تر ټولو زیات په ټیکساس، ایلینای، ویسکانسن، فلوریدا او کالیفورنیا ریاستونو کې رپورټ شوي دي. د جان هاپکن د شمیرو تر مخه په هندوستان کې د جمعې په ورځ د کورونا وایرس د 16,300 یو اویا نوي کیسونه رپورټ شوي وو. د هندوستان تر څنګ فرانس، برازیل او برتانیا کې هم د کورونا وایرس په نوو کیسونو کې زیاتوالی لیدل شوی. د جان هاپکنز یونیورسټي تر مخه په برتانیا کې د جمعې په ورځ 19,000 نوي کیسونه رپورټ شوي وو.